سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس در بخش از همه این ساعت برنامه های روز هفتم و مثلث پخش می شوند. اکنون خبرها. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بیان که اسناد و شواهد ارائه کند بر رسانه‌ها روز شنبه گفت که مراکز تمویل تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. گنادی کازاکویچ معاون وزارت داخله بلاروس در باره مسائل امنیتی با مولوی عبدالله مختار معین وزارت داخله حکومت طالبان در کابل گفتگو کرده است. وزارت داخله طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که در این ملاقات روز شنبه در کنار مسائل امنیتی درباره تلاش ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روابط نیک بین دو کشور نیز بحث شده است. از سوی دیگر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده که دینیس موروس معین وزارت انرژی بلاروس که معاون وزارت داخله کشورش را در سفر به کابل همراهی می کند روز شنبه با رسول جواد رئیس امور مالی شرکت برشنا ملاقات کرده و از تشویق شرکت های بلاروسی برای سرمایه گذاری در تولید برق از منابع انرژی قابل تجدید در افغانستان اطمینان داده است. بلاروس درباره دیدارهای مقامات این کشور با مقامات حکومت طالبان در کابل هنوز چیز نگفته. حکومت طالبان را هیچ کشور به شمول بلاروس تا حال به رسمیت نشناخته است. وزارت فایدامی حکومت طالبان میگوید که کار ساخت بخش اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف هرات 80% پیش رفته. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت روز شنبه در خبرنامه گفت که بخش اول قطعه چهارم این پروژه 24 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی های غوریان و زندجان ولایت هرات می گذارد. پروژه خط آهن خواف هرات که کار ساخت آن در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان آغاز شد یکی از راه‌های مهم ریلی است که شهر خواف ایران را به هرات وصل می‌کند. این خط آهن در زمینه انتقال کالاهای تجارتی به ایران کشورهای آسیای مرکزی و اروپا مهم دانسته می‌شود، اما کار حداث آن به دلایل مختلف هنوز تکمیل نشده است. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل یک هیئت مقامات ارشد آن کشور را برای مذاکرات در باره آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس در نوار غزه به قطر فرستاد. دفتر صدراعظم اسرائیل روز شنبه در اعلامیه گفت که نتانیاهو در شهر بیت المقدس با استیو ویتکوف نماینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده برای شرق میانه، نماینده جو بایدن رئیس جمهور فیلی ایالات متحده و مقامات ارشد اسرائیلی دیدار کرد. در نشست نتانیاهو بر رؤسای اداره استخبارات اسرائیل موساد و اداره امنیتی اسرائیل شنبت دستور داده تا برای ادامه گفتگوها در خصوص توافق برای آزادی گروگان‌ها به دوحه بروند. بیش از یک سال است که ایالات متحده در کنار قطر و مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها میانجیگری می‌کند. نیروهای اطفایه روز شنبه نیز به تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر آتش سوزی‌های جنگلات در لاس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها ممکن است موزیم مشهور جپال گیتی و پانتون کالیفرنیا در معرض خطر آتش سوزی قرار بگیرند. هشدارهای تازه برای تخلیه خانه‌های بیشتر که در معرض خطر قرار دارند نیز صادر شده. به گفته دفتر طب اطلی لاس آنجلس تا کنون دست کم 11 تن بر اثر آتش سوزی جان باختند. آتش سوزی هایی که از چند روز به این سو در ایالت کالیفرنیا ادامه دارد از حدود 40 کیلومتری شمال شهر لاس آنجلس آغاز شد و تا کنون بیش از 120 هزار خانه، ساختمان های مسکونی، تأسیسات تجارتی و وسایل نقلیه تهمه‌ای حریق شدند. و خبر آخر این که اردوی سودان میگوید که وارد شهر مرکزی واتمتنی شده و شبه نظامیان موسوم به نیروهای حمایت سری را مجبور به عقب نشینی کرده است. در ویدیویی که توسط اردوی سودان روز شنبه 11 جنوری منتشر شد، نیروهای اردو در داخل شهر که مرکز ایالت الجزیره است دیده می شوند. نیروهای حمایت سری این شهر را در ماه دسامبر سال 2023 تصرف کرده بودند. اگر همه ولایت الجزیره از این نیروها پس گرفته شود، یک پیشروی عمده اردوی سودان و تغییر قابل توجه در جنگ خواهد بود که در اپریل سال 2023 آغاز شد. این جنگ که در نتیجه اختلاف بر سر ادغام نیروهای حمایت سری با اردوی سودان آغاز شد که بحران انسانی عظیم در این کشور ایجاد کرده. جنگ باعث کشته شدن هزاران نفر شده، بیش از 12 میلیون تن بیجا و نیمی از جمعیت سودان با گرسنگی روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:06 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه مثلث، به تعقیب آن برنامه روز هفتم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د چینو کتونکو په باور د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو مسلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکېچن وضعیت ته بله کړې ور زیاته کړې ده. په وروستیو کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د هغوی له مخې تر 800 ډېر افغان کډوال په اسلام آباد کې نیول شوي دي. پاکستانی چارواکی بیا وایي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې 150 نه قانونه کډوال نیولي او له 2 تنو پرته نورې بیرته افغانستان ته ستنه کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي دي چې په زور دي کډوال له خپلې خاورې نه باسي. دغه سازمان په یو راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې د چهارشنبې پر خپور کړ، ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په سلګونو افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. په دې راپور کې راغلي دي چې پولیسو حتی هغه افغانان نیولې دي چې ویزې لري او درېم هیوادونو ته د تک په تمه په پاکستان کې شپې سوا کوي. پاکستاني چارواکي بیا ویلې دي چې هغه افغانان نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا درېم هیواد ته د تلو انتظار باسي. د پاکستان ډان رسپان هم په یو راپور کې ویلي چې حکومت دغه هیواد سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د اوسېدونکو د کارتونو د اعتبار موده د روان کال د جون تر درېمې نېټې غځول شوې ده. د ډان په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د وسیرو داسې سندونه لري چې پولیسو ته د اعتبار وړ دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د اسلام آباد د پولیسو پر کړنو اعتراض کړی دی. دلته بحث لرو چې رښتیا هم د کډوالو د ایستلو مسله د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف بل کړی ده که نه ده. د دې بحث لپاره له کاناډا څخه د سکایپ له لارې ایمال خټک را سره دی. د دوی هرکلی کوم. عبدالله په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار د مشال رادیو ایډیټر داود خټک را سره دی. دواړه شراغلی خټک صاحب، دواړه خټک دي. نو ایمال خټک، لومړی به تاسو ته راشم. سس په بار دا د پالیسی جز دی چې د افغان کډوال اسلام آباد ته باسي او که بل خبره ده؟
ډیر عامل دي دا چې ولې پاکستان د افغان کډوالو سره داسې یو غیر انساني چلند کوي. خو د دې درې مهم وجوهات یو خو دا دی چې د پاکستان اقتصادي وضع دومره خراب شوی دا چې اوس هغه نور چې دی نو د دې افغان کډوال وجود نشي برداشت کولی یا د دې خصمانه نشي کولی. مخکې خو تر څو پورې چې افغانستان په فوکس کې و هلته کې چې دی نو د سوړ جنگ و بیا هغې نه پس چې کله د تروریزم خلاف جنگ و په هغې کې ټولې دنیا چې دی نو د افغان کډوالو سره مرستې کولې او پاکستان ته ډېر زیات کومکونه راتلل. یو خو هغه کومکونه بند شوي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان او د کابل کې موجود چارواکي چې دی د دې میز کې تاوتری فال راغله او دریم وجه چې دا د اوسنی چې کوم د تیرو ورځو کې چې مونږ ګورو تیر ورځو راځي چې مونږ ګورو چې پاکستان کې خاص کر په اسلام آباد کې چې دا افغان کډوالو خلاف قدم پورته شوی دی یا غي سره غیر انساني چلند کیږي د دې سیاسي وجوهات دي. نو دا یو پالیسی جوړ شوی دا تاسو کو غوړي چې کله نه د پاکستان او د افغان طالبانو تعلقات خراب شوی دي نو هغه نه پسته دي. نو دویشتم کال کې چې دی په اول کې په جنوري کې یو د پاکستان د نیشنل سیکیورټی کمیټه یعنی د ملي امنیتی کمیټه یو اجلاس شو په هغه کې د افغانستان حوالے سره یو نوی پالیسی وضع شو. هغه پالیسی دا و چې نور چې دی نو د ټي ټي پی په مسله باندې دا افغان طالبانو سره چې دی نو سفارتي تعلقات باید چې دی نو هغه کته شي او هغه سره چې دی نو سخت خبر وکړی شي چې آیا تاسو موږ سره یا تاسو د ټي ټي پی سره. نو هغه پرانا کې چې دی نو بیا تاسو قتل چې فروری میاشت کې 2023 کې د پاکستان د وزیر دفاع خواجه آصف په مشرۍ کې یو لوړ رتبه آیت کابل ته لاړو او کابل چارواکو سره د ټي ټي پی حوالے سره خبر وکړي او غي ته ځنې سره اسناد او دوسیې د پاکستان د وینا مطابق ورکې چې هغه مطابق هغه دوسیې مطابق په افغانستان کې چې د طالبانو پټځونه دی او هلته نه هغه لګیا دی د پاکستان خلاف دلنداندي کوي. دا اوسنۍ دغه چې دی نو د دې یو وجه دام کې دی چې دا تاسو کتل چې په اکتوبر او نومبر میاشت کې چې د پاکستان کې د تاریخ انصاف د عمران خان د ګوند له طرفه چې دی نو لاریونونه اعلان شول او پاکستان چارواکي ته دا لرله چې په دې لاریونونو کې اسلام آباد او اسلام آباد سره خو شای علاقو کې کوم مشته افغانان چې دین هغه هم په ګڼ تعداد کې شرکت وکړي.
مانا نه خټک سر دې ته بیا را شو کنه چې دغه نورې دوی څه کارونه کړی دي. دلته بل داود خټک نه وورو په مشال رادیو کې تاسو دغه کډوالو د اصولو په باره کې کوم راپور پورسو کې درلود ځکه چې د شمیري هم ګډي وډي دي دقیق لانه دي.
کم چې د افغان سفارت خبرې دي هغه 800 کسان تایید کړی دي خو پاکستان لخوا په سرکاري توګه باندې مونږ چې څومره هم اسو کا نو د 800 کسانو راپورونه مونږ د پاکستان له طرف نه ندي ترلاسه کړی. بیا پرون نه بل ورځ ماخام کله چې دا راپورونه د مشال نه یا د پاکستان داسې رسنۍ چې دی هغه طرف نه دا راپورونه خبره شو نو د پاکستان له طرف بیا یو سرکاري توګه باندې یو بیان جاری شو او په هغه بیان کې اویل شول چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي او وستل کیږي کوم سره چې ان او سی نشته. ان او سی مطلب دا دی چې نو ابجیکشن سرټیفیکیټ یعنی هغه کاغذ هغه ډاکومنټ چې په هغه باندې د اسلام آباد انتظامیه کوم اعتراض نه لري دا. او که تاسو یاد شي نو سمو د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دا اعلان کړی و چې هر هغه بهرنیان چې هغه په اسلام آباد کې اوسیږي هغه باید که هغه ویزه هم ولري خو چې هغه نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ځان سره وساتي. نو د پاکستان دریز دغه دی خو که بیا مونږ اصل حالاتو ته راشو نو بهشکه چې لکه ما چې په ذاتی توګه باندې کوم افغانانو سره خبرې کړې په هغه کې داسې هم دي چې هغه ویلي دي چې دی سره ټول کاغذونه پوره دي خو صرف د دې لپاره چې پولیس د دینه پیسې والی رشوت نه والی او بیا د غیب بدل کې خلاص کیدې د پاره دی نیسی خدا چې دا بیا د حکومت اقدام نشي کیدې دا یو د یو پولیس والا د یو ثانیدار د یو افسر دا ذاتی اقدام کیدې شي چې هغه خپل سربانه دا هر څه شي کوي.
مانه نه پام دې پرخه کې بل ایمل خټک نه وورو تاسو څه فکر کوي چې کسم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړل چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د اختلاف مسله هم پدې کې شته څه فکر کوي چې د پولیسو ذاتی اقدام دی او کنه نوري خبرې
ما چې څنګه تاسو ته وکړل چې دا اوسنۍ چې کوم دغه د تاسو ورته چلن شروع شوی دی د دې شاته چې د یو سوچ دار چې په اسلام آباد کې چې دا کوم تاریخ انصاف لخوا ګون لخوا کوم چلن چې دا د لاریونو نشوي دی او د پاکستان چارواکي دا شک لري چې په دې کې یو تعداد ګڼ تعداد کې چې د افغان کډوالو شامل او هغه افغان کډوال چې کوم د اسلام آباد خو شای علاقو کې اوسيږي نو دا څنګه چې دا وټکټک مو وی چې د افغانستان وزارت داخله د تیر هغه لاندونو نه پس دغه نوې داینوسی دا شت کې خو ګوره دا کوم افغان کډوال چې اوسېږي د 15 قسمه اوسېږي. یو خو هغه چې هغه سره د یونیسیار یو کارت دی. دغه خبردار چې سمودی راسي سو کال مخکې پاکستان دا وتل چې هغه افغان کډوال چې هغه نو خو د ملل متحد سره یونیسیار سره سپتی او نه چې د نور طریقې سره سپتی او دغه په خیال باندې دغه په وینا باندې غیر قانوني دي اسناد نه لري، نو دغه د قانوني کولو لپاره بیا افغان سټیډنس کارت په نوم باندې چې د پاکستان یو پروسس شروع کا. درېم هغه خلک دي چې هغه ویزه لري او راغلي دي. څلورم هغه خلک دي چې هغه د طالبانو دراتک نه پس چې دی او هغه خلک دي چې د جمهوریت دوره کې چې دی نو د مختلف غربي ملکونو سره چې دی هغه سره کار کولو یا د هغه همکارانو هغه تقریبا 70,000 پورې کسان دي چې هغه پاکستان ته راغلي دي او دلته ناغي لګیا دي. هغه ملکونو کوشش کوي چې په څه طریقې بوزي. نو پاکستان چې دی نو دغه 70,000 کسان چې دي هغه په دې وجه باندې اجازه ورکړي د غربي ملکونو په فشار باندې چې دی مونږه پروسس کې دي او په څه طریقې باندې دوباره. او پنځم هغه خلک دي چې هغه نه خو کارډ لري، نه خو د یونیسیار کارډ لري، نه افغان کارډ لري، نه ویزه لري او نه چې دی نو دغه 70,000 کسانو په کټګو درجه بندۍ کې راځي. هغې ته دی غیر قانوني او تقریبا چې د افغان د طالبانو د راتګ نه پس د پاکستان د اندازې مطابق شپږ نه 8,00,000 پورې خلک چې دی نو راغلي دي. نو دا په یو وخت کې چې دی د پالیسۍ سم د ما چې څنګه تاسو وایئ چې کله د طالبانو او افغان طالبانو او پاکستان تعلق خراب شنو، پاکستان چې کله دا فیصله وکړه چې اوس پکاردار چې مونږه یو جدي خبرو کړې طالبانو سره، نو هغه چې کله دغه وخت چې کوم ماووي چې په فروری 2023 کې لاړو هغه دراتک نه پس چې دنو بیا یو د ملي امنیتي کمیټې اجلاس شو او پای کې دا فیصله شو چې باید چې په افغان طالبانو باندې فشار راوړل شي.
خټک صاحب وبخشي تاسو اسې چې کده فشار مسله وي، کده فشار مسله وي دغه کډوال خو اکثره کډوال د لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې له جمهوریت نو وروسته راغلي دي، نو دا خو په کابل کې له طالبانو سره جوړ هم نه دي، نو په دوی ولې فشار راولي؟
کوم دا غږ کنه چې دا فشار چې دی نو هغه نه پس د اعلانو کې چې مونږ به دا ریپیټیشن پلان اعلان کو، مطلب دا اعلان کو چې بل به مونږ دا کوم افغان کډوال چې دی دا به مونږ بازو پاوله مرله کې هغه خلکو بازو چې هغه سپ نه دي، دویم مرله کې به هغه خلکو بازو چې هغه دا دغه سره دي دا افغان کارډ لري، په دویم دریم مرله کې به هغه بازو چې هغه دغه نه لري دا څه ورته دا بالکل داسی دا پروف دا یونیسیار کارڈ نه لري، نو دا هغه پالیسۍ په نتیجه کې رو دی روان دي. خو چې کله بین المللي فشار په دې باندې راشي نو دای سلوشي. مثلا دا وګورئ چې کله په 2023 کې په اکتوبر کې د اعلان کو او افغان کډوالو ته یو مشتا کډوالو ته چې غیر قانوني په نوم باندې د بلل هغه ته دا مکور کې چې په یو مش کې دنه نن تاسو وځي، بیا د وی چې مونږ به د اپریل دنه دویم مرحله باندې کار شروع کوو. نو خو خپل ته کې چې کله بین المللي فشار په ای باندې رالو، کله چې دنه داخلي فشار هم رالو، تاسو ته پته راځي چې داخلي فشار ډېر د انساني حقوق تنظیمونه چې دنه هغه سره محکمې ته لاړل او ستره محکمه کې چې دنه وویل شو چې باید چې دنه د بین المللي قوانین اصول مطابق د افغان کډوالو سره چلند وشي. دا غرنګي چې دنه په دغه بیړنۍ توګه باندې چې دنه یو ان سی آر مشر رالو افغان پاکستان ته او د پاکستان جواب سره خبرو کا، نو دا سره چې
کله بیا هم امدا خبر شتا سو کړل چې فشارونه د دې سبب شول چې بیا د بهیر وروشو. په دې برخه کې بیا هم پښتنه لرم، خو داود خټک تاسو د ان او سی موضوع یاد کړه. جنو کډوالو په اسلام آباد کې ازادي رادو ته ویل دي چې ان او سی درخواست چې مو کړی دی هغه میاشت وخت غواړي، څنګه په دې برخه کې؟
بالکل دا دې خبره په ځای وي او زما خلک چې هم الته به هم افغان کډوال په دې بازي صورتونو کې د پولیسو د پاره او د چارواکو د پاره د پیسو غټو یو ذریعہ جوړ شوې ده. کاغه په پیښور کې دي، کاغه په کراچۍ کې دي، خاص کر د سند پولیسو چې د دې سره کوم رویه ده. خو ما د انوسی نه زما مطلب دا چې دا اوسنۍ چې کوم مشکل راغلي دي د افغان کډوالو د پاره دا یوازې اوس په دې اوس حالت کې نن سبا چې مونږ ګورو او سمره چې باندې مونږ را پورونه کړی، نو مونږ ته د کراچۍ نه کوم داسې راپورونه نه دي راغلي. په کراچۍ کې ډېر زیات افغان کډوال دي، بلکې زه فکر کوم د پېښور نه زیات دي. بیا په پېښور کې افغان کډوال شته، ورسره د پنجاب په بلا بلو برخو کې شته دي چې الته دي خ کاروبارونه هم پکې بازی لري، په سند کې کراچۍ کې هم ډېر خ کاروبارونه لري. دا اوسنۍ چې کوم مسله راغلی دا په اسلام آباد کې ده، او دا انوسی چې کوم ده دا یوازې او یوازې د اسلام آباد د پاره ده چې که په اسلام آباد کې څوک وسیږي نو اغي بزن سره انوسی ساتي. نو دا دی چې کوم شکایت کوي چې دی د انوسی لپاره درخواستونه ورکړي، زه ما خو چا سره په ذاتی توګه باندې خبرې نه دي کړي، یا زما چې کوم بل همکار وي د اسلام آباد په دې موضوع باندې، خو دا سړی مونږ داسې یکسر دا نشو لری کولای چې کنه داسې نه ده. زه فکر کوم چې هم داسې به وي، ځکه چې یو عام پاکستانی هم بعضې ټیم کې نن سبا خو حالات داسې راغلي چې د بعضې یو سیز دپاره درخواست ورکړي، نو چې هغه غواړي چې خپل کار یې لږ تیز شي نو په هغې کې به پیسې به ورکول وي. نو بیا چې د افغان کډوال کوم ځای کې خبره راشي چې هغه خو یو بې وطنه کس دی، دلته کې څوک نه پیژني، بعضې ټیم کې په ژبه باندې هم نه پوهیږي، نو چارواکو ته چې کله دا خبره ورسي نو په هغې کې دا حتماً امکان لري چې هغې ورته ووایي چې ستا کار به لږ تیز شي خو سوکا، نو دا امکان لري، دا امکان شته.
مننه. ایبل خټک، تاسو مخکې هغه ته اشاره وکړه چې مخکې ځل چې په 2023 کال په وروستیو کې پاکستان وویل چې یو شمېر کډوال به باسو، د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تقریبا 8 لک افغانان په دیو کال په ترڅ کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، لیکن تاسو دا ویل چې ځینو فشارونو بیرته دا بهیر ورو کړو. اوس د چهارشنبه په ورځ باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ډیر سخت اعتراض کړی دی، ویل چې دا یو له تبیزه ډک چلند دی د پاکستان، او دا باید دا کارونه کی، او ډیر انتقادونه یې کړی. مقدمه کې هم اشاره ما ورته وکړه، څنګه دا رقم فشارونه به بیرته دا بهیر ورو کی؟
ګوره شیبر صاحب، ګوره دې کې خو شک نشته چې د پاکستان او د افغان چارواکو چې دی، د موجوده چارواکو کوم تعلق چې دی، هغه ورځ تر ورځه خرابېدونکی دی. او دا تیرو ورځو کې تاسو کتل چې کله نه د پکتیکا باندې هوایي حمله وشوه، او بیا پکتیکا هوایي حمله نه مخکې په وزیرستان کې په 20 دسمبر باندې چې کومه هلته یو یو فوجي دغه باندې حمله وشوه، تقریبا 14 دغه امنیتي ځواکونو سره تړلي خلک پکې فوجیان پکې وفا دغه شول مړه شول. نو هغې نه پس مونږ ګورو چې یو تاوتریخواله. نو دا د اسلام آباد کې بالکل داود خټک هم دا خبرو کا، ما هم په خبرو کې دا وویل چې دا مسله صرف اوس چې دی نو د اسلام آباد پورې د این او سی حواله سره ده. ګوره چې که مخکې هم پاکستان دولت چې دی نو 2022 کې اعلان وکړو چې مونږ غیر قانوني کډوالو باسو، نو هغه هم هغه وی چې د کار څوک مونږ باسو، خو بنیادی هدف چې و هغه افغان کډوالو. دا اوس هم چې د این او سی مسله، این او سی پالیسی دی راوستا، دی هم لوی هدف چې دی هغه خپل افغان کډوال دي. نو دا نه چې ښه بل لکه څنګه چې تاسو تپوسم کو سمیر سبجی ته پرون ما یو ټویټ کټو، او هغه اغلی کلی چې هغه څوک خپلوان چې دی نو هغه نیولې شوی دی، هغه پولیس سره رابطه وکړه، او پولیس او هغه خپلوانو سره ټول اسناد برابر وو. نو بیا څه وخت پت بیا سمی خپل دغه سره رابطه وکړه خپل خپلوانو سره، نو هغه ورته چې مونږ دی پریدي، خو مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته د دوه نورو افغانانو کډوالو نمونه راکړئ چې هغه مونږ ونیسو. مطلب دا دی چې دا اوس د دغه لپاره د پاکستان پولیس ته پاره چې دا یو د پیسو غټولو یو د این او سی
لکه داود خټک چې مخکې خبره کوله، لیکن دلته
یو یو ځنې جوړ شي
ویل ایمل خټک دلته دا خو کېدیش چې د پیسو یا وړو پیسو یا ذریعہ جوړ شي، لیکن بلې خواته ګوري دا رقم پیشي لکه دا د دې سبب کیږي چې د هند په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په دوبۍ کې وګوري، هلته ژمنې ورسره وکړي چې لستنو شویو کډوالو سره به مرسته کوو، دوی ته به روغتیایي مرستې رسوو، او په افغانستان کې په دې باندې غور کوو چې هلته به بیرته خپلې پروژې پیلو. فکر نه کوي چې اسلام آباد ولې دغه شیانو ته فکر نه کوي؟
ګوره اسلام آباد چې دی کنو فلحال اسلام آباد کې چې کوم اسلام آباد نه په پنډۍ کې چې کوم سوچ دی، ځکه چې د افغانستان حوالے سره پالیسی پنډۍ کې جوړیږي، په جی ایچ کیو کې جوړیږي، هغه سوچ دا دی چې دا طالبان چې دی نو دا چې دی نو بے وفا دي، دا چې دی نو محسن احسان نه منونکي دي، او پکا دا دی چې دوی سره زور نه کار وایشته. نو زور نه کار وایشته لپاره هغه درې، یو یو چې سیاسي سفارتي فشار، بل چې دی نو هغه ا څه دا د افغان کډوالو باندې فشار او اخیری ار بچو هغه دا وچه عسکري فشار نو تاسو قتل چې کله دغه د ساوت وزیرستان کې حمله شو او تقریبا 14 فوجان و جل شو لاګې نه پس په پکتیکا کې دا وایي بریدونه وشول او دین یو سورې پس مونږ ګورو بیا چې نو بعد کې بیا چې دین و د افغان کډوالو سره دا ان او سی په نوم باندې نو نو دا ټول دغه دا دی چې د پاکستان چې اوسنۍ حکومت پالیسی دا هغه په دې باندې ولاړه ده چې افغانان باندې په زور باندې خپل خبره ومني او تاسو ته پته ده چې په زور باندې کلی پښتانه وایي چې په زور باندې کلی نه کیږي نو چې تاسو پوری په دې خبره تاسو قتل پالیسی کې دغه ته وګوره تضاد ته وګوره یو طرف ته چې د صادق خان چې د خصوصي استاد چې د افغانستان لپاره پاکستان هغه په کابل کې ناشته د دغه سره ملاقاتونه کوي د افغانستان افغان چارواکو سره ملاقات او په عین حال کې چې د پکتیکا باندې چې د نوې پریکړه کوي نو دغه خبره چې دا تقریبا د پاکستان او د افغانستان میز کې تقریبا یو نیم کال پس چې د په لور سره باندې سفارتي چې دنو د تعلقات د بالولو یو کوشش ونه په دې موقع باندې یو طرف ته لا د
روغه جوړه کوي او
بل طرف ته
پلسکونو چینلو نشته د هندیانو چې په دې کې د هند پخوانی جنرالان هم شته تورن جنرال دی او بریج جنرال دی هغه هم په دې کې برخه اخلي ټول په دې خبرې کوي چې د پاکستان روابط له طالبان سره خراب شوی دی او دا په سپ خرابې دوی او دا د سړي په مشال رادیو کې تاسو کوم چېرونکو سره خبره کتونکو سره خبره نه کړی چې هغه څه وایي چې د اسلامابات پالیسی په کومه خوروانه ده
ګوره کله چې دا ایمل سیب چې څنګه خبرو ک په پکتیا کې چې کله دا اوسنۍ بمبار وشو دا بمبار په داسې ورځ شوه دی پکتیکا کې په برمل کې دا بمبار په داسې ورځ باندې شوه دی چې صادق خان چې د پاکستان ځانګړې استاد دی د طالبانو د حکومت لپاره د په هغه وخت کې په کابل کې ناستو او د ملاقاتونو هم کړی دي زموږ خلک چې انتر سراج الدین حقانی پورې د ملاقاتونو او دا بمبار په هغه ورځ صادق خان واپس راوستل او هغه لیګل کابل ته دا مطلب دا دی چې پاکستان غواړي چې د طالبانو د حکومت سره خپل اړیکې پر ځای کړي خو بل خو چې دا په پکتیکا باندې بمبار کېدل په بیرمل کې نو کبمبار دا خو کده هرچا حکومت وی کده طالب حکومت وی او کده اشرف غنی صاحب حکومت وی او کده کرزی صاحب حکومت وی د دې به یو جواب کې د ملکونه هیڅ کلا کاغه کمزور وی او کاغه مضبوط وی طالب که مضبوط دی او کمزور دی طالب که د پاکستان سړی دی او کنه دی خو کله چې ته دغه په خاور باندې بمبار کین نو هغه به د خپل عزت او حیا لپاره هم ستا په خاور باندې بیا یو بمبار کوي نو یو ځکه چې خدا پالیسی بالکل دا پالیسی هیڅ کار نه کوي تاسو د دینه مخ کې عمل سي سره مو چې کله سوال کو تاسو یو خبرو کې چې د هند سفیر د طالبانو
د هند په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر
په دوبه کې قتل دي متکی سره اول خبره خدا ده چې په دوبه کې قتل د متکی سره دا په خپل باندې یو ډیر مانی خیزه خبره ده خو دا هم وګوره چې لدین وړاندې د پاکستان د استخباراتي ایجنسی ISI مشر تاجکستان ته لاړ او د هلتا د تاجکستان د چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د ناتایید شوی راپورونو پر اساس دا خبرې کیږي چې د هغه وخت شمالي ټلواله د اغي ته ویلي چې تاسو د شمالي ټلواله مرسته وکړئ او موږ هم در سره ملګریو ده د پاکستان په ټلویزیون چینلونو کې نو دا اوس یو بل پالیسی شروع شو ک مخکې پالیسی و او ک اوس پالیسی ده دا د امن پالیسی نه ده دا د جنگ پالیسی ده دا د اګریشن پالیسی ده نو نه خو مخکې د نتیجه ورکړي نو اوس ورکړي یو خبره دې پسې زیاتوم او هغه دا ده چې کوم طالب چې نن په کابل کې ناشته کده یو نمونه زه تاسو ته وښمرم نو دا هغه خلک چې دا په پاکستان کې ناشته د نن نه دوا یا درې کاله مخکې او دا هغه خلک چې د امریکا جرنیل ویلی چې امدی ور سره مرستي کوي دا هغه د یو ډیر مشهور بیانو چې امدی ور سره مرستي کوي دا هغه خلکو چې اشرف غنی او حامد کرزی سیوانو به هر ورځ یو بیان ورکاو چې دا خلک په کوټه کې ناشتي او دا خلک پلاني ځای پاکستان به ویل چې نشته لري دلته اوس دا خبره لږ سرچپه شوې ده سرچپه شوې ده چې امریکا د دې ځای اوته ناټو اوته ایساف اوته ٹھیک شو پاتې شو افغان طالب په کابل کې او ٹی ٹی پی اوس پاکستان وایي چې ٹی ٹی پی ستا په خوره ناست ده او په پاکستان کې دننه حمله کوي طالب وته وایي نه ٹی ٹی پی ستا په خوره کې داغه په خپل خوره کې دی او د ٹی ٹی پی کته سو هر ورځ ویډیوګانې وګوره نن د درازین دی د ډېر اسماعیل خان ویډیوګانې دی په هغه کې د ٹی ٹی پی خلک غشتونه کوي اوس لکه نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ د ستاسو دا ریپورت کې دی